دلشان دمی حال ملت
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې چې زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وبوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستی بهیر څه ډول پر مخ ځي، پر افغانستان د نتیجې د اغیز، د کابل پوهنتون د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو او په ولسي جرګه کې پر دغه پوهنتون د وروستي برید په اړه له وروستیو توندو بحثونو خبر شي. خو خپرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
افغان حکومت په یو ځل بیا پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار وباله. دفاع وزارت وایي کندهار کې هوایی برید 14 طالبان وژلي او د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل روان دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار دی. امرالله صالح پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه موندنې د هغو شواهدو او څیړنو وروسته ورته ښکاره شوي چې د نن سهار له نظره تیر کړل. ښاغلی صالح له دې وړاندې هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي وړتیا یوازې طالبان لري او دغه ډله پر پوهنتون د برید مسؤوله ده. طالبانو بیا په جلا جلا خبر پانو کې پر پوهنتون برید غندلی او لاس لرلې پکې رد کړي دي. د تیرې دوشنبه په ورځ وسلوالو د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محصلین یې په ډزو ووژل او ټپیان کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو تیره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمبار کړی. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي هوایي برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغه وسلوالې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي. دفاع وزارت وایي پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لور ته د کندهار په ارغنداب کې د پیل شوې جګړې یوه اونۍ ووته خو لا هم پایته نه ده رسېدلې. کندهار کې زموږ خبریال د روغتیايي چارواکو حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه نه دي ویلي. په نورستان کې روغتیايي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب څخه باندې یوه میاشته وختې خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیايي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل 15 میاشتې کېږي چې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د معاشونو د ورکولو او د کاري اعتصاب د پای ته رسولو مسأله له ارګ سره شریکه کړې او هدایت ته یې منتظر دي.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې اداره کې، نو په همدې اساس باندې مونږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیايي کارکوونکو د کاري اعتصاب له امله د دې ولایت اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان وایي له پولې اخوا د افغانستان له لورې د سختدریزو وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې دا یو ترهګریز برید بللی او ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په مځکۍ سیمه کې یو سرحدي پوسته په نښه کړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان له چارواکو سره راپورته کړې چې د دوی د پولې په خوا کې یو اغیزمن سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولې هاخوا د ترهګریزو بریدونو مخه ونیول شي. د افغانستان د حکومت چارواکو د پاکستان د پوز د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل روان دي او هر شیبه د هر کاندید د رایو او انتخاباتي کالجونو شمیر په بدلیدو دی. د وروستیو معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پورې 214 انتخاباتي رایې ګټلي او سیالي جو بایدن 214 انتخاباتي رایې لري. البته دغه هغه شمیرې وې چې څو شېبې مخکې خبرې شوې وې او ممکن اوس پکې بدلون راغلی وي. که چیرته هر یو 200 انتخاباتي رای خپلې کړي د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. په امریکا کې که څه هم د خلکو رای شمیرل کیږي خو برخلیک ټاکونکي هغه انتخاباتي رای یا الکترولل کالجونه دي چې په کانګرس کې د هر ایالت د استازیو او سناتورانو په شمیر حسابیږي. په سږنیو ټاکنو کې د خلکو ګډون هم بې ساری بلل شوی. څه باندې 110 میلیونه امریکایانو یوازې د پوستې او انټرنیټ له لارې او 10 میلیونه نورو بیا د ټاکنو په ورځ رایه کارولې ده. بلورتا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگټن په وړاندې د تهران دریز بدل نه کړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون سه شنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د 1/3 کلیزې په مناسبت یوې تلویزیونی وینا کې وکړې.
ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موږ پورې به هیڅ اړه ونه لري، یعنی زموږ پر سیاست به هیڅ ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پرې تاثیر نه لري.
ایرانی چارواکو سا کال د کورونا خپرې شوې وبا له امله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظم غونډې لغوه کړې دي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. داسې ښکاري چې جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کیږي ډېر سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري.
د سیاسي چارو د کتونکو نظرونه مو اخیستې، په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستې.
په افغانستان باندې د جنگ اغیزې زیاتې سوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دوی مخته وړله د هغه څخه ډېر څه دوی شاړه ولې ده. هغه ته
په کابل پوهنتون کې له وروستي خونړي برید وروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی او په ولسي جرګه کې هم پر دغه پوهنتون د وروستي برید په اړه تون بحثونه وشول. په خوست کې هم په یوه غونډه کې د کابل پر پوهنتون برید په کلکه وغندل شو.
په یوه محصل برید په ټولو محصلینو باندې برید ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی خبرونه هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر مو د سر موضوع ده. داسې ښکاري چې جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کیږي ډېر سره نږدې دي. د دې لپاره چې یو کاندید بریالی اعلان شي د الکترول کالج یا د انتخاباتي رایو 200 باید وګټي. د امریکا د سی این این تلویزیون د راپور له مخې په ختیځو ایالتونو کې ښکاري چې بایدن 215 او ټرمپ 216 دیر شوبخې انتخاباتي رایې خپلې کړې دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر زما همکار ملالای بشیر له نږدې څارلی، همداسې به د ټلیفون له لارې را سره په لیکه کې ده. ملالای جان، وروستي ارقام څه ښیي؟
مننه نوري صاحب، باید وایم د تر اوسه د راغلو شمیرو له مخې 200 الکترورل کالج رایې ته د رسیدو لپاره 214 ټرمپ او 216 جو بایدن ګټي، چې دا شمیرې تر اوسه لا نهایي نه دي. دا خبره د یادولو وړ ده. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن نن وویل چې باوري دی چې د انتخاباتو ګټلو لپاره پر سم نو روان دی. د رایې ورکوونکو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایج ته د سترګې په لاره سي او له غمه د کار واخلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د سیالۍ له دریځ سره څرګند شو او پر ډیموکراټانو یې تور پورې کړ چې هغوی د انتخاباتو د غلا کولو هڅې کوي او دا چې دی د پراخې بریا په تمه دی. ټرمپ دا خبره په خپله ټویټر پاڼه لیکلې او د نن خپلو پلویانو ته له سپینې ماڼۍ څخه په خبرو کې وویل چې دی به دا انتخابات وګټي او په هغو ایالتونو کې هم د ده رایې ورکوونکي ډېر دي چې کارپوهانو یې د ده په ګټه اټکل نه وکړي. نوري صاحب په دې اړه چې د ځینو ایالتونو رای څرګندې سي چې کنه بایدن هیله درلوده چې مهم ایالتونه لکه فلوریدا وګشي او بریا اعلان کړي، خو د رایو لشمیرل کې دوه سره داس ترګند سو چې ترامپ په فلوریدا ایالت کې انتخابات کړي او په نور ایالتونو لکه پنسلوانیا، میشیګان او جورجیا کې مخکې به چیرته چې چارواکو له خبر مخکې خبر ورکړی و چې د ټولو رایو شمیرل به څو ساعته یا تر دې هم زیات وخت ونیسي. په ځینو ایالتونو لکه نارت کیرولاینا، جورجیا، میشیګان، ویسکانسن، ټکساس او پنسلوانیا کې د رایو شمیرنه اوس هم دوام لري او تر وخت مخکې ده چې ولسی هلته څوک مخکې دی. د انتخاباتو تر ورځې وروسته د پنسلوانیا د رای شمیرنه ښایي تر درو ورځو دوام وکړي. د انتخاباتو په ورځ میلیونونو کسان د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل. تر دې مخکې 100 میلیونه کسانو په غیر حضوري توګه د پوستې له لارې او په حضوري توګه د رای ورکولو په مرکزونو کې رای ورکړي. دا د انتخابات غځول شوي وو چې د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. نوري صاحب، دا هم باید ووایم چې د پوستې له لارې د رایو له کبله د انتخاباتو د نتیجې اعلان شایي څو ورځې نور هم وخت واخلي. تر انتخاباتو مخکې نه د پوښتنې ښودلې وو چې بایدن په ټول امریکا کې 100% مخکې دی. د یادولو وړ ده چې امریکایان به د دغو انتخاباتو له لارې د امریکا د 46 ولسمشر ټاکي. امریکایان په مستقیمه توګه ولسمشر نه ټاکي، بلکې د الکتورال کالج له لارې دغه کار کوي. نوري صاحب،
بله، ملالای بشیر، له تاسو نه مننه. قدر منوردونکو، و مرودل چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. د انتخاباتو تر ورځې مخکې، لکه څنګه چې زما همکاري وویل، د کورونا د خپرې شوې وبا له امله 100 میلیونو زیاتو امریکایانو د پوست او دغه راز د رایې ورکولو د مرکزونو له لارې خپلې رایې ورکړې وې. په ډېرو ایالتونو کې هم دغه بهیر غځول شوی و. دا د انتخاباتو تر ورځې مخکې د کارت رای دی چې د امریکا د انتخاباتو په تاریخ کې تیګ او هغه د مخکنیو 2014 کال د ولسمشری انتخاباتو د ټولو ورکل شو رایو په سلو کې 3 جوړوي. سپینې ماڼۍ ته پر ټاکنو سربیره دغه راز د کانګرس د استازو جرګې د ټولو غړو او د سنا جرګې د 15 غړو د ټاکلو او همداشان د ایالتونو او نویو سیمه ییزو ارګانونو یا ادارو په سلګونو څوکیو لپاره هم انتخابات ترسره کیږي. په اوس وخت کې د استازو پر 415 کسیز جرګې ډیموکراتان کنټرول لري او په 100 کسیز استازو جرګې کې جمهوري غوښتونکي د 350 څوکیو په لرلو سره اکثریت دي. د دغې جرګې د 15 څوکیو لپاره چې ټاکنې کیږي، 23 د جمهوري غوښتونکو او 12 د ډیموکراتانو په لاس کې دي. دیموکراتان هیله مند چې بیرته پر استازو جرګې خپل کنټرول ټینګ کړي. د امریکا ټاکنې به پر افغانستان په تیره بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي؟ دا پوښتنه زما همکار سلطان محمد سرور په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده.
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوي یوې خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي قواوې وي چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوې وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه ګرځي یا ځاله ونه ګرځي. که چېرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو تر منځ کې د سولې یو موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرورزم سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یو سي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافق نسی دوامونه کی یا لخن سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور سي هغه شاید خپل خاص دغه ولري، چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري دی، د ترورم سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاو نه یا لی پایگاه اونا در تکنالوژی لاری مبارزه وشه.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار بیا وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجه به پر افغانستان ډیر اغیز وکړي. سالم محمد صالح په دې اړه د ښاغلي وحدتیار نظر غوښتی دی.
که ټاکنې ډونالډ ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کیدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري د جو بایدن دپاره، ځکه چې هغه به ډېر زیات په اولو څو میاشتو کې مصروف شي تر څو د خپل ځان دپاره ټیم جوړ کړي، وزیران وټاکي، خپل د دولت اراکین وټاکي، په دې کې به ډېر زیات مصروف شي. دویم دی د خپلو څلور کلنې پالیسي ستراتیژي جوړول او د ډونالډ ترامپ په موقفونو تغییرول، لومړیتوبونو تغییرول، په دې کې به ډېر زیات بخشي جو بایدن. د دې په خاطر به د افغانستان سولې پروسه یو څه متضرره شي که جو بایدن یې وګټي. ایدې تر څنګ سره جو بایدن دپاره د راتلونکو ټول ټاکنو کې د امریکا نور لومړیتوبونه به ورته ډېر زیات اهمیت ولري، لکه په داخل د امریکا کې د کورونا مسله شوه، د امریکا کې د اقتصاد مسله شوه، او په دنیا کې د روسیې او د چین سره تقابل او د هغوی څخه د تهدید ډار چې په امریکا لري، همداسې د منځني ختیځ کې کوم کړکیچونه چې روان دي، دا به د جو بایدن لپاره ډېر لومړیتوب ولري.
په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اغیز چې دا به په افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د هېواد کې د سولې د پیل شوي بهیر څه اغیز وکړي خپل نظر راسره شریکه. وړاندې ستاسو نظرونه هم درته خبرو.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوری غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو.
د سیاسي چارو د کارپوهانو او د چارواکو ترڅنګ دغه راز عام افغانان هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې په تمه دي چې کوم ولسمشر به دغه کوم څوک به راتلونکی ولسمشر شي. ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا غوره شي او که د هغه سیال ډیموکرات جو بایدن، او دا به پر افغانستان څه ډول اغیز وکړي؟ اروزګان چې یو ناامنه ولایت دی او هره ورځ د جګړې او ناامنیو راپورونه ورکول کېږي، دغو انتخاباتو ته ډیر په تمه دي. اوسیدونکو یې په دې اړه خپل نظرونه په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره شریک کړي دي.
نوم یې ظرفلان همتی د مرکز سره کوټ اوسیدونکی. یو خو دغه دی چې امریکا چې ټاکنې دا اوس شروع کېږي، نو په افغانستان باندې د جنګ اغېزې زیاتې شوې دي. په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخ ته وړله یا هم کوله، د هغه څخه ډېر څه دی شاړه ولې دغه ته، نو په دې خاطر باندې دوی خپل په حالاتو باندې اخته دي. نو افغانستان کې کومې سولې خبرې چې کېدلې هغه لږ څه شان سره مخ شوي دي.
حکمت لا دې مرکز ترینکوټ سیدونکو يم. هغه ځخن دغه غیز جګړې زور اخیستی دي، سرتیری نه باسي، او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې و چې ګولزه به سرتیری و باسم، خو هغه ته دومره پام نه دی. غوښتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه لاس واخلي، د افغانستان خلک په قرار سي سوله وسي.
د ټاکنې خدای کوچنی شی نه دی چې په یو ملک کېږي، نو خامخا د خپل ملک په اصطلاح کسې ډېرې دي د بل ملک دغه نکی کار نکی. ما په نظر خو ولکه مزرته ویل شي د ترامپ وباسي یا د ابل وباسي.
باندې دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي، موږ افغانان خپل میانه خو د سرکښینې خپل مشکلات خپل سره حل.
زمانه می سملا ولسمال دی دروزګان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا اوس ګورو ټاکنې غا دی دروسه پر درسره سوي نه دي حکومت وخت چې کمپاین غونډه د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته هماله جګړو سره زور واخیستې په ډیر ولایتونو کې دا اوس موږ تاسو شهیدان یو په دا شل کال دونه جګړه نه د سویل کې دا اوس روان نه دا مستقیم اغیز دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته عادي د شکیل دي د ځواکونه کله چې د ټاکنې در سره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لویږي نسته
ستاسو له پیغامونو
د اورزګان د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب واورېدل. وروسته بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. وبورئ چې په ولسي جرګه کې نن په کابل پوهنتون د وروستي خونړي برید په اړه تون بحثونه وشول او په دې پوهنتون کې له دغه خونړي برید وروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی دی. خو اوس اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې فدراسیون وایي د برېښنا پرچاوي په تولیدي فابریکونه وړه اغېز کړی او 15% تولیدات راکم کړي. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا پرچاوي په اقتصاد او تولیداتو مستقیم اغېز کړی او جدي ستونزې رامنځته کړي. که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن ان تر 40% به تولیدات راکم سي. ښاغلی الکوزای زیاتوي چې مخکې کورونا وایرس له امله د ټولبندي یعنې قرنطین په دوران کې خصوصي سکتور په ځانګړې توګه فابریکو ته زیان اوښتی و او اوس د برېښنا پرچاوي دغه ستونزه نوره هم زیاته کړې ده. خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا پرچاوي ستونزه هواره سوي او له پلان او پخواني محلوي سره سم به له دې وروسته د ورځې په اوږدو کې تولیدي پارکونو ته برېښنا ورکول کیږي. د افغانستان د خونو فدراسیون وای که څه هم په افغانستان کې د فابریکو کره شمیر نه دی معلوم خو د اټکل له مخې په ټول هیواد کې له 3000 زیاتې لویې متوسطې او وړې تولیدي فابریکې فعالیت لري. خنجان الکوزای وای چې د دې فدراسیون سره شاوخوا 1500 تولیدي فابریکې ثبت دي. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 1.5% زیات شوي. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت د شولو کروندې څه باندې 270 هکتاره زیات شوي او د حاصلاتو کچه هم د تیر کال په پرتله ډېره شوې ده. په خبر پاڼه کې یادونه شوي چې تیر کال د دې ولایت په 4492 هکتاره ځمکه کې شولې کرل شوي وي چې د حاصلاتو کچه یې 1.19 میټریک ټنه وه. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو سترلینګ پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.4 اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو له پی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه او په کابل پوهنتون کې لورستي خونړي برید وروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی او په ولسي جرګه کې هم پر دغه پوهنتون د وروستي برید په اړه تون بحثونه وشول. لومړی به د ولسي جرګې د نن ورځې د غونډې حال واخلو. په ولسي جرګه کې د نننۍ ورځې د غونډې بهیر د ازادي راډیو خبریال ډیوه نادر تعقیب کړی. د کابل له سټډیو سره دی ډیوه جانې مهرباني.
د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې په افغانستان کې وروستیو امنیتي پیښو په ځانګړي ډول په پلازمینې کابل کې تر ټولو لوی اکاډمیک بنسټ کابل پانتون باندې برید له امله په امنیتي بنسټونو سختې نیوکې وشوې. یو شمېر وکیلانو وویل چې کابل پانتون لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نه ونیول شوي ځکه بریدګر ډېر په اسانه وکولی شوی چې کابل پانتون ته ننوځي او لسګونه محصلین ووژني. د ولسی جرګې مشر میررحمان رحماني بیا د دې جرګې په پریکړه لیک کې وویل چې د شنبې په ورځ به د درې ګونو امنیتي بنسټونو مسؤلین همداشان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دې غونډې پوښتنو ته ځواب وایي. په امرالله صالح داسې وخت کې نیوکې کېږي چې هغه په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت مسؤلیت په رسمي ډول په غاړه اخیستی و خو د ده مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې ښاغلی صالح له امنیتي بنسټونو سره د مرستې په موخه دا مسؤلیت اخیستی ده او دا دی لړۍ ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ پر کابل پوهنتون درې بریدګرو برید وکړ او لسګونه محصلین یې ووژل.
بله دیوان ادر لطاسونه مننه. د دوشنبه په د ورځې په بریت کې 22 کسان وژل شوی او شاوخوا 40 نور ټپیان شوی دي. دغه خونړي بریت وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون دروازې بیرته د محصلینو پر مخ پرانستل شوی دي. امید زهیر مل هم په سټوډیو کې را سره دی. زهیر مل صاحب، په دې اړه نور معلومات څه دي؟
محصلان په عادي ډول خپل زده کړو ته راغلي دي. استادان هم حاضر شوي او ښوونیز بهیر په عادي ډول پل شوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ خطر نه لیدل کیږي، وضعیت عادي شوی دی. دا هم زیاته کړه چې د هغو برخو رغونه به هم بیرته ژر پیل شي چې د برید پر مهال یې زیان لیدلی دی. خو د سیمې له ځایه د ازادي راډیو خبریاله وایي چې محصلان هم په عادي ډول باندې پوهنتون ته راغلي دي، اما کومه سیمه چې تخریب شوې او برید کوونکو پکې سنګر نیولی و هلته محصلینو ته دننه کېدو اجازه نشته دی او د رغونې چارې پیل شوې دي. کابل په هانتون هم ویلی دي چې زده کړه په عادي ډول باندې روانه وي او سازان هم خپل ټولګیو ته حاضر شوي. د ټولو محصلینو نه هم غوښتنه کړې چې سر له همدان خپل زده کړو ته حاضر شي.
بله امید زهیر مل، تاسو نه هم مننه. په کابل پوهنتون وروستی خونړی برید په ملي او نړیواله کچه غندل شوی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم په یو لړ غونډو کې د دغه برید کلکه غندنه شوې. پرون په پکتیا کې هم په یو غونډه کې د کابل پر پوهنتون برید، پر د افغانستان په ټولو پوهنتونونو برید او پر یو محصل برید په ټولو محصلینو برید وبلل شو. د جګړې ښکېلې خواوې هم د دا ډول بریدونو له مسؤلیت، البته ګډونوالو وویل چې د جګړې ښکېلې خواوې هم د دا ډول بریدونو له مسؤلیت ځانونه نشي خلاصولی. نجیب الله الوخیل نور راپور وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ د پکتیا پوهنتون سلګونو محصلانو په یوه راټولېدنه کې پر کابل پوهنتون د نومبر 2 برید چې یو شمېر ښځې او ځوانان پکې مړه او ټپیان شول وغانده او هغه یې د دیني او بشري ارزښتونو خلاف کار وباله. د پکتیا پوهنتون جون او ځوانانو لاسونو کې په نیول شوي شعارونو کې لیکل شوي ول: موږ مه وژنئ، افغان وژنه نوره بس کوي، زموږ د ټولو غوښتنه سوله ده، په سوله کې ژوند د هر افغان حق دی، د زده کوونکو وژنه د افغانستان د راتلونکي وژنه ده، موږ د قلم نه سر یو نه د ټوپک. د پکتیا پوهنتون رئیس ډاکټر سید ولی جلالزی په خپلو خبرو کې په یو محصل برید پر ټولو محصلانو برید وباله.
په یو محصل برید په ټولو محصلینو باندې برید ده. هله بل خیرو غاړو نه داوی چې نور دې دایمي ور بند ته لار هواره کی په افغانستان کې دې جنگ بند کی دغه ناخواله چې د اوس روان دي دغه ته دې پای ټکی کیږي.
د پکتیا د علما او شورا رئیس خواجه دین حق بیان بیا په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان مخاطب کړل که دوی دا برید ردوي نو بیا د خلکو دا غوښتنه مومني چې سوله دی وکړي.
خو ته چې وایې چې ما دا کار نه کړی، نن دا ځوانان ټول ځوانان دي، دا د امن حق در باندې کوي چې امن وکا، دا د سولې حق در باندې کوي چې سولې وکا.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک سازی ول طالبان چې افغان حکومت سره په جګړه کې دي او نور ډلو ته پکې د ورانه زمينه برابرېږي نو له مسؤلیت یې نه خلاصيږي.
کله چې طالب نه ایما جرنالیست پښتنه کوي چې دا برید مانه ده کړي، دا مسؤلیت زه په غاړه نه خوم، دا دایش کړي، دا هیڅ څوک ده ما ته ټول یو شایوي چې په افغانستان ولس نڅوک برید کوي، افغانستان ولس وژني، زما خور زما ورور وژني، اغا زما د کلمې زما د دین زما د عزت زما د افغانیت د غرور دښمن ده.
د پکتیا والی محمد حلی فدایی په خپل خبرو کې ول تر هغه چې طالبان سوله ونی کی که هر ډول پی خرمانسته کیږي مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي.
جدی اور بند و نکړي، جګړه بند نه کړي، افغان وژنه بند نه کړي، د دغه پیخو مسؤلیت د دوی او د دوی رهبرۍ په غاړه باندې.
د پکتیا پوهنتون د محصلانو د اعتراض یا غونډې څلور ماده پریکړلیک چې د یو تن محصل بصیر یاد لخوا ولوستل شو، په کابل پوهنتون د برید د غندنې ترڅنګ د جګړې لښکې لخوا پکې غوښتنه شوې چې د پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
موږ په تحصیلي بنسټونو باندې هر ډول حمله په کلکو ټکو غندو او دا یو غیر انساني عمل ګڼو. علمی او تحصیلی بنسټونه غیر سیاسي نهادونه دي، نو لښکې لغاړو څخه غوښتنه کوو چې پوهنتونونا خونزی او نور تعلیمی مرکزونا خوندی وساتی.
په تیرو څه کم دوه اونیو کې پر کابل پوهنتون برید چې د 22 ښځو او ځوانانو د وژل کېدو او نږدې 30 نورو د ټپي کېدو لامل شو. دویم خونړی برید دی چې په هغه کې وسله وال بریدګر ښوونیز مرکزونه په نښه کوي. له دې برید 11 ورځې مخکې د کابل په لویدیځ کې د کوثر په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې هم برید شوی و چې په هغه کې 23 تنه وژل شوي او 18 تنه ټپیان شوي ول. د سه شنبه په ورځ د افغان حکومت لخوا ملي ماتم اعلان شوی و.
هر چهارشنبه ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
نن د مایکروفون ستاسو د خبرونې وار دی او موضوع هم د امریکا د ولسمشری انتخابات دی. د انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا په دې هیواد کې د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظرونه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هیروئ. خو اوس اسدالله الدین ستړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار دی. امرالله صالح پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه موندنې د هغو شواهدو او څیړنو وروسته ورته ښکاره شوي چې د نن سهار له نظره تیر کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو تیره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمباري کړې. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دې هوایي برید کې 14 طالبان وژل شوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب څخه باندې یوه میاشته وخت خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. پاکستان وایي له پولې اخوا د افغانستان لوري د سختدریزو وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل روان دي او هر شیبه د هر کاندید د رایو انتخاباتي کالجونه بدلیږي. د وروستیو معلوماتو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه 214 انتخاباتي رایې ګټلي او سیال جو بایدن بیا 226 انتخاباتي رایې لري. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگټن په وړاندې د تهران دریځ بدل نه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودن لافي همت د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په غور ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشي مواد وسوځول شول. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو کال کې د غور ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 0 کیلوګرامه تریاک، 25 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 300 لیټره شراب، نږدې 2 کیلوګرامه هیروین او څه د پاسه 1 کیلوګرام ښیښه وسوځول ده. د غور امنیه قومندان وحید الله نظامی آزادۍ راډیو ته وویل د دې موادو د قاچاقو په تور نه حاصل بیخ کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې زرګونه نشي ګولۍ نیول شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری آزادۍ راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تورخم کې د ټابلیټ کا 3018